سلامونه وخت ما شندري بجیس وی د مشالې ډو په بلګړی کې مزاد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې بعد عوامي نشل ګوند لخوا په پېښور کې دراغښت سوي جرګې پړه تازه حال درکو د پښتون غورین غورځنګ مشر منظور پښتین سره ځانګړي مرکه سوي د هغه تفصیل هم درکو په پاکستان کې د کورونا وایرس او دارنګ په منځني ختیځ او پنړی کې د کورونا وایرس په اړه چې کوم تازه حال دی هغه سر شریکو په دوه منی مای کې درته ونې خبرونه د مشال مجله لرو چې پکې درته ځینې موضوعات باندې خبرې کوو پایل به له خبرونو وکړو چې اسرار له مومن دی وړاندې کوي
د عوامي نېشنل ګوند په بلنه دا مهال په پېښور کې د پښتنو قومي جرګه روانه ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه شپاړسو ته رسېدلي. امریکا وایي په افغانستان کې د موازي حکومت جوړولو مخالفه ده. خبرونو تفصیل په پېښور کې دا وخت عوامي نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه روانه ده چې پکې پښتانه قومي مشران سیاستوالان او مدني فعالان ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي په دې جرګه کې په قبایلي سیمو کې د ځمک لاندې بمونو ورکو کسانو د پښتنو د وسایلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو بحث کوي. بلخو د جرګې ګډونوالو د پښتنو ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین نن په دې اړه مشال ډوته ویل.
په پښتونخوا کې جرګه مونږ برته خوشاله ګو مونږ وایو دا جرګه کا اسه په کلی کې یو سپینګری هم راغورځي مونږ به بیا هم ورتللو کنه چې څوک هم راغواړي جرګه د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره وي د مسلو د حل او کولو د پاره یې مشاورت وي دغه خبره ده خوشاینده.
عوامي نېشنل ګوند وایي د جرګې په پای کې به یو متفقه اعلامیه جاری کوي چې پکې به پښتنو ته د اروپي ستونزو د هواري لپاره تګلارې لانیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه شپاړسو ته رسېدلي. بلخو د وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی. پرون په کوټه کې د بلوچستان د صحت څانګې مشر ډاکټر فهیم خان اپریدی خبریالانو ته وویل
پرو په بلوچستان کې ایمرجنسی لګېدلې ده. څونه چې بارډران دي پر دا بارډرانو باندې هیلت کیئر پرووایډرز ولاړ دي. دوی اور یو سړی چې د آرډر کې راته نن نسي دوی ته دوی سکیننګ وکړي وایي ګوري که چیرې یو علامات یو شی پکې هغه یو خواته کی او دا نور کم خلک چې راته نن نسي هغوی کورنټاین کې کښې دي.
بلوچستان چارواکي وایي چې له ایران او ارستان شوي 4000 کسان یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د مارچ تر 9مې پورې په ټوله نړۍ کې 1,01,000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي او 3,990 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نومه پرلته نن په 44مه ورځ هم دوام لري. دوی په پوځي عملیاتو کې دوران شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومته معاوضه غواړي. د دې پرلتوالو یو مشر شاه فیصل غازی نن مشال ډوته وویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې د نه روانه وي.
دا معاوضی چې کوم فنډینګ دی دا د بهر نه ملکی نه مشتر لژلی هندی خو پاکستان حکومت د مشتر در کوي مشتر نو جاری وي چې څو پورا دا حقوق د مل معاوضه مشتا ملاو شوی نه وي.
بلخو د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر عبدالحمید خټک هم نن مشال ډوته ویل چې په تیرو 4.5 کالونو کې 10000 کسانو ته معاوضې ورکړل شوي او نورو ته د ورکولو لپاره کوششونه روان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی. د یوناما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چیو یاماموتو له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د ملي پیوستون د ژمنې هرکلی کوي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر خپل ټویټر ولسمشر غنی ته د لوړې مبارکي ویلې او له نوموړي سره یې د شریک کار کولو لپاره هیله مندي ښودلي. پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دویمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لوړې مراسم وشول. د نوموړي سیال او پخوانی اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو وروستي نتایج نه مني په جلا او موازي توګه یې د ولسمشرۍ لوړه وکړه. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن د یو متفق او خپلواک افغانستان په حق کې دی او د موازي حکومت جوړولو مخالفت کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په کابل کې دوه انتخاباتي مخالفانو د لوړې دوه جدا جدا مراسم ترسره کړل. پومپیو وویل امریکا د سیاسي اختلاف حل کولو لپاره د طاقت د استعمال په سختۍ سره مخالفت کوي. نوموړي په کابل کې د پرونی ترګر بریت غندنه هم وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د لوړی د مراسمو پر مهال ارګ ماڼۍ سره نږدې څلور راکټونه وغورځېدل. د اشتې دغه برید ذمواري منلې ده. په ملګرو ملتونو کې د اټومي توانۍ د څار ادارې مشر له ایرانه غوښتي چې په دغه هیواد کې د دریو ممکنه اټومي مرکزونو د پلټنو مخه نیول دي بند کړي. د اټومي توانۍ نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې د ادارې چلوونکي بورډ ته وویل چې ایران دې په سمدستي توګه له دوی سره مکمله همکاري وکړي. د نوموړي په وینا په همکارۍ کې پلټونکو ته ښودل شوو مرکزونو ته فوري رسایي شامله ده. بل خو په وینا کې د ایران سفارتي میشن تیره اونۍ ویلي وو پلټونکو ته ځکه اجازه نه ورکوي چې د اټومي توانۍ نړیوال ادارې پلټنې د اسرائیل لخوا د اداو په بنیاد د رامنځته شوو معلوماتو تر مخه کیږي. یاد میشن وایي په دې اړه سیاسي خبرو ته تیار دي. اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفري بندیزونه ټول هیواد ته وغځول. مخکې د بندیزونه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې وو. ایسوسیټیډ پریس وایي د اټلی وزیر اعظم پرون ناوخته د یو فرمان په ترڅ کې له خلکو غوښتي چې د ډېرې ناروغتیا د زیات مهم کار او انتهایي اړتیا نه بغیر دې له هغو سیمو نه نه وځي چېرته چې اوسېږي. وزیر اعظم د ولسي غونډو او فوټبال میچونه ځنډولو اهم امر کړی دی. په اټلی کې تر پرونه پورې د کورونا وایرس کیسونه 9102 او 403 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي. او پاکستان سوپر لیگ کې به نن د لاهور کلندرز او پېښور زلمي ترمنځ لوبه وي. ټاکل شوی میچ په د پېښور پر وخت 9:00 پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پکې ملتان سلطان په لومړي، پېښور زلمي په دویم او لاهور کلندرز په پنځم نمبر دي. او تر دې مهال مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپیه او 1 پیسې خرڅل کیږي او 105.5 روپیه 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپیه 40 پیسې او 200 روپیه 40 پیسې. یو ایرو 103 روپیه 1.5 پیسې او 104 روپیه. یو عرب اماراتو درهم 40 روپیه 15.5 پیسې او 40 روپیه 95 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپیه 60.5 پیسې او 40 روپیه 90 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا اسرا الله مومند اوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړي. پروانه غړي کې د جن نور مهم رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په پېښور کې راغوښتل شوې جرګه لا هم روانه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې کې ګډون کوي او هغه تر جرګې لمخه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 14 ته رسیدلی. د بلوچستان حکومت له ایران سره په پله ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي.
پر بارډر باندې زموږ چې دی سلور کوارنټاین سینټر اسټابلیش کړي دي. دا وخت چې دی سلور زره کسان چې دی موجود دي.
او د مشال مجله کې د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د جلال آباد شاباس خپرندوی ادارې مشر سره مرکه لرو.
تیرو 15 میاشتو کې زمونږ د ادارې شاباس خپرندوی ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي.
او د درې مسجد د پرلط پاړم رپورټ لرو له مشال ډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په پېښور کې یو جرګه را بلل شوې ده. جرګه دا وخت په باچا خان مرکز کې روانه ده. پکې د مختلفو پښتانه سیاستوالان ګډون کوي. او دا وخت راسه د ټلیفون په لاین له پېښوره د مشالېډو همکار خالد خان دی. خالد خان، تاسو سره کله وایم که تاسو واسطه چې جرګه کم ځای ته رسیدلې ده؟
ډېره مننه. بالکل، 11 بجې د پېښور باچا خان مرکز کې دغه جرګه پیل شوې ده چې لا اوس هم دوام لري. زیاتر لکه د جرګې دننه کمحال کې چې دغه جرګه کېږي ټول سیاسي ګوندونو یا کم ګډونوال چې دي راغلي دي رسنو ته داسې اجازت نشته چې ګنې دغلته راشي او نیخ په معلومات درکړي. خو چې موږ څومره معلومات ما ته ترلاسه کړ نو بس دغه پای ته رسی ځکه چې زیاتر ګډونوالو په دغه کې خبرې وکړي او په ډېرو خبرو باندې دا فدی کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د پاکستان مسلم لیگ لاړه امیر مقام راغلی او بیا د پاکستان پیپلز پارټي صوبائی صدر امارون خان او د قومي وطن پارټي ناشم بابر او د جمعیت العلماء اسلام کرم دورانی او بیا دغه د صوبائی کم د دې امیر چې دی مولانا طاهر رحمان تاسو د محمود خان چکزه د پاتینا پښتونخوا ملي وایي پاتې د مختار بادشاہ او سینیټر عثمان کاکل هم په دې کې او دغه سیاسي خلکو نه علاوه لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون خو مشال ریډیو سره خبرې مو کې هغه خپل خبرې مشال سره مو کې او دغه جرګه کې مو کې
شانو جرګې ته اوس خبرونه راوتې دي کنه تجي خبري راوتي دي
کوم معلومات چې ما راکړه لکه دی زیاتر په 22 نقطو باندې متفق شوی دي 22 نقطې په هغه کې دا شامل دي چې د پښتنو په خوره په لره او بار چې کوم شړې جنگونه روان دي په دغه د امن دغه شي کوم خلک چې بے درک دي دا بے درک خلکو د پات لوم خبره شي کوم خلکو چې کورونا لنګ شي دي یا بے کور شي دي هغه ته د کورونا ورکړي شي کورونا جوړ کړي شي او بیا شناختی کارډونه چې کوم بلاک دي په هغه باندې خبرو شي د پښتنو په خوره چې کوم وسایل دي دي ته د اختیار ورکړي شي د پښتنو او کوم اتلان چې دي دا په نصاب کې شامل کړي شي او دا نور خبره څنګه چې پښتون هم وي او هغه دا خبره مو کا چې ټروث او ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي کوم چې دغلته خلک وجل شوي دي کاغه د فوجانو د لاس یا نور ریاستي دارو لاسه دغه دي دغه او شي انصاف ته ورکړل شي او دغه په لټن او شنو نور خبرې هم دي خو اعلامیه ما اوس رسنو
سره
شریک کړي دغه نه پس دی خبره
مننه خالد خان بیا هم تاسو ته راځو ځکه خبرونه روانه دي او هم په دې تړاو په پېښور کې دا ومني شل ګونڅ کما راغشتل شوی جرګه دا په دې کې د پښتون کورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم برخه لرله هغه وای په پاکستان کې باید د انصاف لپاره د کټ معلومولو یو کمیشن جوړ شي مور سره خالد خان مرکه کړې و او دا چې کله د جرګې تتلې تر دې لمخه و او له دې ځخه وپښتل چې دا سي جرګې د پښتنو د مسلو د حل لپاره څومره ضروری دي
هر هغه ډګر هر هغه میدان هر هغه دفتر چې د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره پکې کیږي دا زموږ د پاره د ویاړ خبره ده او هر کله موږ د خپل وطن د خپل خاورې د اتفاق اتحاد خبره زموږ د خوشحالۍ او د سکون باعث جوړیږي دا زموږ د خوشحالۍ او سکون باعث ځکه جوړیږي چې هم په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو ګټه ده په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو فائده ده د دې شخړو نه د وتلو صرف یو ذریعہ ده د پښتنو یونایټیډ فرنٹ چې هغه په دې خاوره باندې یو متحد یو مشترک یو شیرډ کریډیبلټی سره پر مخ لاړ شي هغه به ولسونو ته فائدہ هم وکي او هغه ولسونو ته فائدہ
ده تاسو غوښتل چې تاسو دغه یو جرګه رو بل یو سیاسي ګوند رو بل
ډیره خبره ده چې څوک یم را غواړي په پښتونخوا کې جرګه مونږ برته خوشاله ګو مونږ وایو دا جرګه کا اسه په کلی کې یو سپینګری هم را غوښته مونږ بیا هم ورتللو کنه چې څوک یم را غواړي جرګه د پښتنو د اتفاق اتحاد خبروي د مسلو د حل او قولو د پاره یې مشورت وي دغه خبره ده خوشاینده
تاسو په نس د ټولو لومبه خبره څه په کار ده چې هغه باندې خبرو شي
خیر د پښتنو کیس دومره زیات شو زیات غښوي دی چې لومبه کیس ته ورته ویلې نشي دلته هر مسله په خپل ځان باندې ډېر لوی اهمیت لري او د اولسونو د فائدې او د خژوند لپاره یو لار جوړوي هر مسله داسې ده نو د پښتنو چې څومره هم مشترکه مسله دي ابا کې باقي د جنگ په والسر ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن چې انټرنیشنل سره نوی جوړ شوی د دې کې جنگي خبره زمونږ په ذهن کې نه ممکن نه ده چې یو هل طرف ته راشي
تاسو دلر او بر یو افغان خبره کوي نو ولته د امن دا کوم پروسه چې روانه ده
د لر او بر افغان وطن کې سولا او امن دا د یو بل سره تړلی دی. کابل چې ورانه دو هم په خبر هم په ډزونو چور شو، هم چې کله هلته کاروبار خوي دلته هم کاروبار خوي، تر اوسه پر خلاص پتلونه هم موږ لروبر یو ځای استعمالو کنه. نو دا وطن د یو بل سره تړلی دی، د کاروبار سره تړلی دی، د روزګار سره تړلی دی، امن سره تړلی دی، د سماج معاشره سره تړلی دی. نو په دې حواله سره ضروری ده چې په بر وطن په بر افغانستان کې هلته په افغانستان کې سولا راشي. دا سولا به د دلته پښتنو د فائدې لپاره ډیره زیاته وي، ځکه چې څومره هم هلته جنګونه شوي دي دلته دغه خاوره کې هغې لپاره یو مورچې یو سیستم جوړ شوی دی کنه. نو هغه دغه خاوره هم امبیلنس یعنی بیلنس یې خراب شوی دی، غیر متوازن شوی ده، او هلته هم بیا جنګونه شوي دي او دلته هم شوي دي. نو چې جنګ ختمیږي سوله راځي، دا به د پښتون قام دپاره په نړۍ کې څومره پښتانه اوسېږي د لپاره د خوشحالۍ یو سبب جوړېږي.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو کې مو تاسو خبرونه اوري. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. هغه دا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې حکومت اقدامات کوي او د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی پر ایران پوله باندې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او هلته شاوخوا 4000 کسان خلوت کړي یا قرنټاین کړي دي. په دې اړه به د بشرګواش ریپورت وشو.
د بلوچستان چارواکوي د کورونا وایرس له ویرې د ایران سره په پوله له دغه ملک هر ور اوختونکي کس باید طبي معاینه شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایان لیاقت شاهوانی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې له ایران ورغلي 4000 خلک د کورونا وایرس په شک کې په روغتیایي مرکزونو کې دا مهال ساتل دي.
پر بارډر باندې 4 کوارنټاین سنټرز ملک استابلیش کړی دي او په دا کوارنټاین سنټر کې دا وخت چې دی 4000 کسان چې دی موجود دي. کوارنټاین چې دی کم پیریډ دی هغه 2 ویکس دی، 4 ورځې، چونکی دوی 4 شپې په ټریولینګ کې لګولې دي چې کم ایران دور روان دي. نو 4 هغه مشمار کو او 10 شپې چې دی هغه په بارډر باندې چې کوم کوارنټاین سنټر دی هلته 250 کیلومیټر بارډر دی. بارډر سیکورټی فورسز دی په های الرټ باندې دی.
لیاقت شاهوانی همداراز ویل چې د کورونا له ویرې د افغانستان سره د چمن لارې تړل د یوې بلې هفتې لپاره غځولې دي. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو په بنیاد د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار څخه راپیدا شوی دی وایرس د مارچ تر 9 پورې په ټوله نړۍ کې 1,11,000 خلک اخته کړي او 4000 یې وژلې دي. پاکستان د چین او ایران سره چې دی وایرس ډیر زیات ځپلي هیوادونه دي سرحد لري، نو ځکه یې ورسره پولي تړلې دي. په پاکستان کې د مارچ تر 9 پورې د کورونا وایرس 9 مریضان ثبت شوي دي. دا ټول خلک له ایران پاکستان ته ورغلي. په دوی کې یو تن په کراچۍ کې تر درملنې وروسته روغ شوی او کور ته لیږل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د عامې روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO په مشوره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته د دې ادارې مشر ډاکټر سید اکبر د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیړنۍ حالت اعلان د اندېښنې خبره نه ده، بلکې د کارونو د سم هماهنګ کولو لپاره لګول شوی ده. هغه زیاته کړه چې د مارچ له 10مې څخه د خیبر پختونخوا حکومت یو داسې ټلیفون نمبر خلکو ته ورکوي چې هغوی پې د مرستې او معلوماتو غوښتلو لپاره وړیا فون کولی شي.
ایمرجنسی مطلب دا نه ده چې پینک کریئیټ کول دي، ایمرجنسی مطلب دا ده چې کم ریسپانس دی هغه تاسو ته ښه ملاوېږي. او اویرنس کې اوس دغسې زمونږ سرویلنس آفیسرز دي زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې آلریډي پولیو کې کار کوي لګیا دي. موږ هغوی له بل اوس دلته ټریننګ ورکو. هر یو خپل ډسټرکټ کې او خپل یونین کونسل کې دا سیزونه شروع کړي دي.
قطر او سعودي عرب خپلو ملکونو ته له پاکستانه په پروازونو بندیز لګولی دی. تر اوسه پورې د کورونا وایرس درملنه نه ده موندل شوې. ډاکټران وایي د دې نښې ټوخی، زکام، تبه او ساتنګي ده. د روغتیا نړیواله اداره لارښوونه کوي چې له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره باید خلک د ورځې 2 ځل خپل لاسونه په صابون ومینځي او د مخ له لمس کونې ډډه وکړي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي په چارو کې په بیا هم د بلوچستان حکومت د هڅو په اړه یو ریپورت درته وړاندې کوو. چارواکو ویل د کوټې په 2 لوی روغتونونو کې د کورونا وایرس وهلو کسانو د علاج لپاره ځانګړي مرکزونه پرانستي دي. چارواکو پرون د کوټې خبرلانو ته دغه مرکزونه وښودل. ایوب ترین ریپورت لري.
په کوټه کې چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس د خطر له امله د کوټې په دوو روغتونونو یعنی فاطمه جنا سنټوریم او شیخ زید اسپتال کې د کرونا وایرس څخه د غزمنو ناروغانو د علاج لپاره مرکزونه پرانیستې دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او د روغتیا د ادارې صوبایي مشر ډاکټر فهیم خان افریدی په کوټه کې و خبریالانو ته دغه وروسته کړې ده، کله چې و دوی ته تیر مازدیګر دغه مرکزونه ورښکاره کړل. د روغتیا د صوبایي ادارې مشر ډاکټر فهیم خان افریدی اول چې دوی په شیخ زید اسپتال کې د کرونا وایرس د ناروغان لپاره د یو سل څلورویشت کټانو څنګه پرانستې ده.
ګورنمنټ بلوچستان چې د کرونا وایرس باندې ډېر زیات سیریس ایمرجنسی سچویشن کلیئر کړی دی، پروبه بلوچستان کې ایمرجنسی لګېدلې ده.
د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی په وینا چې د صوبې په ټولو ولسوالیو کې په غټو اسپتالو کې به د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره دوی د څلورو څخه بیا تر شپږو پورې کټان ایږدي.
استابلیش کړی دی، په دې کې بیا آیسولیشن رومز پکښې دی، بیا جلا چې دی وینټیلیټر سہولت هغه جلا دی، هغه علاوه کټس پکښې دی، ماسک پکښې دی، او کم کم کورونا سره متعلق انسټرومنٹس دی، اکوپمنٹس دی چې پی پی ای ورته وایي، هغه موږ د دې تم درښکارا کړه. او د دې علاوه دی فاطمه جنا چیسټ هاسپټل کې یو ماډرن لیبارټری دا هغه هم استابلیش شو. نو الحمدلله تر اوسه پورې بلوچستان کې بالکل د کورونا یو کیس چې دی پازیټیو نه دی راغلی.
بلبلو پی ډی میل لوري د کوټ په زرګنج کې په سول خیمو باندې یو بل روختون د غزایرون لپاره جوړ شوی دی، څوک چې ویران ته د زیارتو لپاره تللی دی. په کوټه کې د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون په وینا چې په دغه ځانګړي روغتون کې دوی د زرو څخه زیات کسان ایښولی سي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د غزمنو کسانو شمیره و شپاړس ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم لپاره د روغتیا سلاکار ډاکټر ظفر میرزا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې کې د نو کسانو تعلق د کراچی سره دی.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
سعودي عرب، اسرائیل او قطر هغو هیوادونو ته تګ راتک محدود کړی چې کرونا وایرس ځپلی دی. په منځني ختیځ کې د وایرس ناروغانو شمیر 2600 ته رسیدلی دی. ایران تر ټولو زیات ځپلی هیواد دی. د وایرس له کبله پر نړیوال اقتصاد هم ناوړه اغېز پرېوتی او د تیلو قیمتونه په بېساره توګه راغورځېدلي. د اسوسیټډ پرس اژانس د رپورټ لنډیز راوړو. اسوسیټډ پرس اژانس وایي سعودي عرب د دوشنبه په ورځ له بحرین، مصر، فرانس، جرمني، عراق، ایټلی، کویت، لبنان، عمان، سپین، شام، جنوبی کوریا، ترکی او متحده عرب امارات سره سمندري او هوایی سفرونه بند کړي دي. د سعودي عرب د کورنی چارو وزارت چارواکي په بیان کې ویلي دا ګامې د خپلو خلکو او اوسیدونکو د خوندي کولو په خاطر اخیستې دي. ریاض وارلمخه سرحدونه تړلې دي. سعودي عرب د اسلام مقدس او مقاماتو ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. په اسرائیل کې هم 50 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې وروسته حکومت د مخنیوي ګامونه تیز کړي دي. د هیواد تر دې وړاندې له هغو هیوادونو چې کورونا وایرس ځپلي ورغلي خلکو ته حکم کړي چې تر 14 ورځې پورې ځان خلوت یا قرنطین کړي. خو د دوشنبه په ورځ وزیر اعظم نتنیاهو وویل دا حکم اوس د هغو خلکو لپاره هم دی چې له هر هیواده اسرائیل ته ورستنیږي. د قطر سرکاري اژانس ویلي دا هیواد به سرلننه سکولونه او یونیورسټیانی وتړي. ایران چې کورونا وایرس زیات ځپلی د وایرس د خورېدو له ویرې شاوخوا 70 قیدان خلاص کړي دي. د خبره د دې هیواد د عدلي میزان اژانس کړې ده. د وایرس له وجې په نړیواله کچه سفرونه کم شوي چې ورسره د تیلو ضرورت هم کم سوی دی د تیلو پیدا کونکو هیوادونو اوپک او روس تیره اونۍ غونډه کړې وه چې وګوري آیا دوی د تیلو د پیداوار پر کمولو سلا کېږي او کنه. د دې په جواب کې سعودي عرب دړکه ور کړې وه چې د تیلو خپل پیداوار به زیات او قیمت به راکم کړي چې دارنګه په نړیوال بازار کې خپل بایللې برخه بیرته ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم یو بل رپورټ راځو. پټان کې د درې مسجد دروان احتجاجي پرلت نن څلور څلوشت ورځې پوره سوې. دوی د ترګریزې جګړې پر مهال کورونو ته د رسیدلو توانونو پر لټ کې له حکومت غواړي چې سروې یا نوم لیکنه دې وسي، خو انتظامي چارواکو مشال ریډیو تولي چې وار له مخې اغېزمنو کسانو ته توان ورکړي او پاتې مسلې به ژر حل کړي. خلک وایي چې څلور څلوشت ورځې د احتجاج باوجود هم حکومت د دوی غوښتنو ته غوږ نه دی نیولی. په دې اړه ډېر اسماعیل خان د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
نن چرور چرویشتمه ورځ ده چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ د ورچنې په زرګونه مسعود قبایلیون پر احتجاج لاګیا پالاتې وهلې دي. دا قبایلیون سغواړي په احتجاج کې شامل یو قبایلی اډوکیټ شیرپاو مسعود یایی،
چونکې وسا پورا میر مسلې چې کومې دي هغه د سروې په حواله دي. څلور بوند څلوېشت ورځې کېږي چې مسجد کوم پلاتې والې دي او د ده مطالبه د اوز نشي اروېده، خو وس موجوده حکومت موجود دا انتظامیه تر نن ورځې پورا د میر مسائل حل کول د پورا یو قدم هنه دی. خوسته
یو بل قبایلی شاه فیصل غازی دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي،
دا معاوضی چې کیم فاندینګ دی دا د بهر نه ملکینه مشتر لژړی هنده خو پاکستان حکومت یې مشتر نر کوي. ډیر به انتهایی مشتر به هم د افسوس کی چې څوره په ملک شه ادر ادنا شه پته شوی و د میر نه پټ کړی دی. د هم وړی دی د میر په ملک شه در اسنه دی پته شوی چې میر مخ وروړوي میر در نو جاری وي چې څو پورا دا حقوق د ملک معاوضه مشتا ملاو شو یعنی.
د پښتین ژغورنې غورځنګ عبدالوحید دغه باریک شیرسی را دی لري واروی جنې
دا درنه شوق چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دل تاروغ آئی او په زراو خلق ورته جمع و دلته تقریر هوا کو و دیا و ویل چې کډیره مشکل شوا کې دای شي زه روشه دلته بشتره و چاو نور پښتونې هو یو مسجد سره رابطه هندي قدم اسلام مزید سره خروف شوا کومه د میج مطالبه نه منلې کې دای شي چې پشاور نه وخلاده د کراچي پر څومره پښتون دي په دا کې سور چګیږي ها بیا حکومت داسه مسله جوړه شي چې بیا د غیر روکتام کول دا ورته ډیر مشکل شي.
په داغه حواله سره ما چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالحمید خټک سره تماس ونیو او وی په دا رنګ جواب راکا.
سروے کما مسئلہ جوڑ رہا تھا دے پہا اور اولو کی منگ لگی آئیو زکا کہ پچھاڑے چار سال کے سینتیس ہزار خلقوں تاخت پلے پیسے اور ورہ سے دے اور ایٹی نائن تاوزن سروے توکنی شوشے بھی دی دیکھے با ٹائم لگی پورا یو پراس نا دا عمل تیری نو نازا مونگا خواہش تے کہ زر نظر کا آقا کار پا ہفتہ کی چی مونگا اور رس کیوں کو کمیاش کی گی چی مونگا ہفتہ کیوں دا مسئلہ بولیو سورا تڑل پیو صورت کی ہم قانونی طور باندھے اسلامی طور باندھے اخلاقی اس قسم جواز نہ جڑے گی کہ
سیاسی گوندونو نمائندگانو او د پښتین ژغورنې غورځنګ په شمول دا کلکه ټینګه کړې ده چې تر څومره پورې دوی ته خپل جایز حق ورکړی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ټانګ.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زمان پس پوزیشن را گئے
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خبرونه نیمای تر رسیدونکو له نیمای وروسته به بیا اونیز خبرونه د مشال مجله درته اورو. خو سم درې نیمې بجې کېدونکو د اسرار له مومند خبرونو لنډی سوروي.
په خبر کې دا وخت او امین شلګون په بلنه د پښتنو کمی جرګه روانه ده چې پکې پښتانه کمی مشران سیاستوالان او مدني فعالان ګډون کوي. امین شلګون وايي په دې جرګه کې په قبایلي سیمو کې د ځمکلاندې بمونو ورکو کسانو د پښتنو د وسایلو په ګډون پر یو شمېر نور موضوعاتو بحث کیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونه شپاړس ته رسیدلی بل پر دې وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنی حالت اعلان کړی. بلوچستان چارواکو تېر ورځ مشال ډوتي ویل چې له ایرانه ورستانه شوي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د ماتر نهمې پورې په ټوله نړۍ کې 111000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي وو او 3990 کسان د یاد وایرس له وجې مړ شوي دي. خبر په پخوا پټان کې د یو مسجد په نوم پر لتنن په څلور څلوېښتمه ورځ اهم دوام لري. دوی په پوځي عملیاتو کې د ورانو شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت معاوضه غواړي. د دې پر لتپالو یو مشر فیصل غازی نن مشال ډوتي ویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې درنه روان وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر او یوناما پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی. د یوناما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د ملي پیوستون د ژمنی هرکلی کوي. او اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفر بندیزونه ټول هیواد ته وغځول. مخکې دا بندیزونه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې وو. میسوزیټ پریس وايي د اټلی وزیر اعظم پر وخت د یو فرمان په ترڅ کې خلکو غوښتل چې د ډېرې ناروغۍ د زیات مهم خار او انتهایي اړتیا نه بغیر د له هغو سیمو نه ووځي چیرته چې اوسیږي.
سرار له مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس هم د تنجب امیر د مشال رادیو رادیوي مجله وړاندې کوي. په دې کې د دا ځلې د شاباس خورندوی ټولنې له مشر شاباس اپی بیلجیم کې مې شاعر جابر ارمان سره خبرې کړې. تر څنګ یې زما د دغستان کتاب د یو بلې برخې ژباړه هم اورېدلای سي. راځي ورته غوږ.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلی په 155 غنه کې درته زه نجیب عامر هرکلی وایم. دا ونه په جلال آباد کې د شهباز خبرندوی ټولنې لمشر شهباز صافی سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې لاره د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه تر سره کړې دي. بیا به په بلجیم کې مېشت ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوختي. همدارنګه د خبرونې روستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د ویبلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادره کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوې دي. د نن دور د کتابونو د چاپېدونه هم وړاندې تللي او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړې خبرېږي. سو کال وړاندې پوری د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه و تر دې چې کله د مشهور لیکوالو آثار به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس دا سینه ده. په نن دور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خپرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوی آثار خپروي. د دغه خپرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خپرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغې خپرندوی ټولنې مشر شهباز صافی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نه مخکې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو. راځو ستاسو لومړنۍ پوښتنې ته. هسې خو په دغه تیرو پنځلسو میاشتو کې زموږ د ادارې شبه خپرندې ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بېلابېلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي، خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د تود هرکلی سره مخ شوي دي. کاپر جانان، ته د غوږونو والی مه خرڅوه. مینه او مننه. زه د درد ته ټپې وایم. د ډیوې لاندې تیاره ده. د شګو مزل، میکده، بڼوره سترګه، نیمګړې مینه ناول، د مینې قاتله ناول، لمسکاله تر دېحاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوه بابا لوړی ماښام دی. شیری غورچانډ چې په لرو بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شاباس صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غور چاڼ چاپ شوی تازه تازه که په دېړه زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بله، زما وړوکی زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غور چاڼ دی. هغه داسې ده چې زموږ خپل کتاب رونځی دی او د لرې او برې پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شعري ټولګې پکې شته دي. زما زوی چې دی سلیمان سرباز صافی د دغه کتاب رونځي چارې پر مخ وړي او د بلې خوا د شعر او شاعری سره ډیره مینه لري. دغه لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي، چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي او په مشاعرو کې هم ګډون کوي. خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډو ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼي دیوه بابا لوړی ماښام دی چې پکې د لرې او برې پښتونخوا د 103 شاعرانو غوره شعرونه راټول شوي دي. د چا په ګاڼه سنبال کړ او بازار ته م راورسېدلې دی. په لر اوبر پښتونخوا کې په هر وړو کې او لوی په کتابتونځي کې مینوال ترلاسه کولی شي.
تاسو خو له ننګرهاره فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کومې خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځای نه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بله، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو، او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی په بل هیڅ ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندوی ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، یار خپرندوی ټولنه، ختیځ خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بېلابېلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه. او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي یا لنډې کیسې.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستونکي هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ شعر دي که د ناول دي. خو زما په اند شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي، چې بیلګه د محمد ګل منصور کاپر جانان دي چې په لنډه موده کې پوره 10 چاپ شوی او خپور شوی دی او خلکو خوښ کړی هم دی.
شاباس صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسو د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروئ کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کړی دی. تر دې دمه هم پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی او شعري ټولګې. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
صافی صاحب، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې. نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې 1000 کتابونه چاپ شول، هغه به په کال 1.5 کې نه خرڅېدل. اوس چې د شپې کتاب چاپ شي، سحر لوستونکي ترلاسه کوي او ورپسې ګرځي، چار زینوی دا کتاب پیدا کوي او خپل ادبي تنده پرې خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری ملکونو تمزی خلک خوخی، ځکه لری ملکونو نه هم په دا فوست باندې لیگل کیږي او غوښتنه کیږي او خلک غواړي. نو د ټولنیز رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت دی چې کتابي د پښتو کتاب خاص کر تر ډیر لری لری زینو ورسو.
تاو شاباز صافی چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګه شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثار ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه د خبره کړي. حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمره شاعري خو به نو خامخا کړي وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلې یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیر مننه امیر صاحب کورم ودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه فکر کوم چې په ومتم سیم په هغه وخت کې موږ په لیسو کې مشاعری کولې، په مکتب کې مشاعری جوړولې، همداسې په ټولګیو کې وي الف سیم په بی کې کولې، بی په الف کې کله دغه شان ګروپي مشاعری به موږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره پکار دا و چې موږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل. نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې و هغه د جلال مرخیل شاعري و چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه او لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره و. نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده و، نو هغه نه بیا زه متاثره شوم او همداسې شعر سره مې نوره علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کال چې یو مسافری شوله، بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کوم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیض باندې بیا مې وغوښتل چې شعر ولیکم، او همداسې شعر لیکل شروع شول 2011 نه.
جابر منظر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو ته دا مو وایي چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري دوی لوستي ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر کوم کتاب لا نه دی چاپ کړی، نو ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم. خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده، همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دی چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی او که دا چاپ هم کوم نو دا به تکراری شي یا بدای. خو بل دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله که برابر شو خدای کول او وخت را ورسېد انشاءالله. دا مې ارمان هم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
تاسې د ځوان کول شاعری ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی، یا په اصطلاح ډیر ځلې دلی دي او خلکو د هغوی شاعري ډیره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو نه وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او له دغه سترو شاعران وروسته د پښتو تر ډیرې مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لرل دوی نه وروسته چې هغه د ډیرو خلکو د خوښې وړ وګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یو لسیزه کې، په دې اخیر لسیزه کې پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډیر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو، ډیر زیات شاعران دي د کوزی پښتونخوا د بری پښتونخوا کې هم دي شاعران دي چې هغه شعر ته یو نوی رنګ ورک په ډیرو هغه ساده اصطلاحاتو باندې او په ساده کلمو باندې ډیر ښه شعرونه ولیکل. ښه مثال دا دی چې موږ په همدغه ټولنیزې میډیا ته اوس وګورو ښه ښه شاعران ښه ښه خلک هم د هغوی دغه شعرونه خوښي او په ډیر زیات شمیر مینوال هم لري دغه شاعران. نو زه وایم چې فلحال په نوې دوره کې دغه نوي شاعران یا مې نمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی ښه شعرونه لیکي او زه به وایم چې فلحال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
جابر منظر سے مسافرے کی پیوازی توپ کی دا سے ولکی گی چی شاعری خ کی گی نو تاسو سنگا لدے فرصت گٹا مواخص سے دا کنا
کل اندر سے مسافری کی پیوازی توپ کی خو اتمن شیر لکل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے نا یا د اروپایي ژوند یا د دلته ژوند هغه د ډیر زیات مصروفیت دی چې ډیر کم وخت پیدا کیږي سړی شعر لیکي. زما د خپلې تجربې چې دلته زم کله یوازې شمه کله لږ ودردېږم نو په هغه وخت کې مانه به شعر لیکل کیږي زه شعر لیکم. خو دا چې زه یا کم شعر لیکم یا نهایي ډیر کم شعر لیکم هغه عمده لامل دا دی چې مصروفیتونه دلته ډیر سړی سره وخت نه چې کینی پکرو کی او شیرو لکی. خو مسافری تاثیر لري او اتمن زما پکر باندې سوکو ودر دیگی او یو حالات دیوازی تو بیا اندر سپیراشی نو اتمن شیر بیلی کل کیگی.
کولای شي د خبرونه په دې برخه کې خپل سو شیرونه وړاندې کړي زمونږ اوریدونکو به ته خوند واخلي.
مننه امیر صاحب. زما یو دو شعرونه دي هغه به درته وړاندې کړم په دې لاره چې ستاسو د ستاسو د اوریدونکو خوښ شي. وایي ته به وي خوښي به وه او عشق به و ته به وي خوښي به وه او عشق به و ژوند به و مستي به وه او عشق به و او شوم به کله زه بیا بے پروا معشوم شوم به کله زه بیا بے پروا معشوم زه به وم شوخی به وه او عشق به و کړم به دې لیدو ته په والله خمار کړم به دې لیدو ته په والله خمار سمه بې روحی به وه او عشق به و او پاتې و هر څه رانه په دې باندې پاتیو هر سرانا پدی باندی تا سرا دوستی بوا آویش بو او حسنو خو هر سو منظر راتا حسنو خو هر سو منظر راتا خواخا زندگی بوا آویش بو او رازی ساتا بیستالی دل دمرا سانا ندی رازی ساتا بیاستا لیدل دومره آسانه نه دی په محبت کې تلل راتلل دومره آسانه نه دی او عشق می پښتو د تر هیڅ کله تیرېدل نه شم عشق می پښتو د تر هیڅ کله تیرېدل نه شم لخپل ژبې تیرېدل دومره آسانه نه دی او ما ویل ور و برسم خپل انتها پورې می ما ویل ور و برسم خپل انتها پورې می په یو سا غرت ختل دومره آسانه نه دی او کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دی کړم کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دی کړم اوس می تر ځانه رسیدل دومره آسانه نه دی او راشه منظر دې زاره چاو دې شو کو ګوري ته راشه منظر دې زاره چاو دې شو کو ګوري ته ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره آسانه نه دی ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره آسانه نه دی.
دا وزوان شاعر جابر منظر چې تاسو خبرې واورېدئ.
او د هغه لشیرونو مو هم خوند واخیست. د غسانې شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د وی مور کیسه کوي چې خپل زوی توای زوی ته چې وډو کې وی خبرې دې هم نشوي کوله. ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پویدم خو اوس چې لوی شوی یو شاعر نو ته چې کوم خبرې کوي زما پر سر نه خلاصيږي. په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو. د خبرونې د روستۍ برخه مو د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده. رسول حمزه توف په دې کتاب کې په یو جانانه انداز کې د خپل کلی چم وطن او نړۍ کیسه کوي او دا ټول په یو طلایي زنځیر لکه د غاړکۍ د تار د یو بل سره غاړه غړې کوي. نو زما د غسان واوري چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. ښه وختونه ولرئ. زما د ژوند مده به دومره اوږده نه وي. په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه، جمپرونه، پتلونونه او بوټونه استعمالوي. خو د شاعرۍ د ژوند مده مختلفه وي. د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه چې کېدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یوه پخوانۍ ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نه ولې وه. دغې ونې په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپلو سترګو لیدلی دي. د خلکو کالي کله لوی او کله هم واړه وو. همدارنګه کله یې اوږدې چپنې اغوستې او کله هم لنډ کوټونه، کله یې پوځي خولۍ په سر کړي او کله هم اوږدې خولۍ. خو د سیړۍ دغه ونه تل دغو بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې، خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ. خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی. زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې به صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې اندوانې ظاهري بڼې ته کتلي او خوخه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلی چې هغه په منځ کې سپینه او بې مزه ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه. خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویې لیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را ته ابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغه هلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډېر په جم او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندور خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شاه او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده الک په تیرو درې ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچاڼ سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه هم داسې سربه هم وه. او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سایه چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو درې ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د ناوې سترګې عین او غین وې.
او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویل بل ځای راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه یې خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پرېښود او خپل کلي ته راستون شو. زه داسې فکر کوم چې ابو طالب د کیسې په اورولو کې به یو څه د مبالغې نه هم کار اخیستی وي، خو بیا هم کتاب که ښه نه وي نو که ښایسته ډیزاین شوی هم وي څه ګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلو ترې پورته کړل شي، ځکه یوه زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نشو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به ښځو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوع سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړېده چې منې کړي. هغوی به ډارېدل چې که داسې وکړي نو د غرنیو ښځو آزادۍ ته پرې صدمه ونه رسېږي. په درېمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره تاڼې ته لاړه شي. سپاهي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره، دې سړي دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده میرمنه ګرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلی، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومیږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړو. داغه لوی لوی بریتونه او ډارونکي سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د زلولو هنر نه ورزي، نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کاره یې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به یې څوک وغولوي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروری وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي، او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې بعد قفقاز کوم شاهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته ورېښمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډېره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره قطه د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي. Thank you.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوی مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه